په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او طرحې پرته زده کړې وکړي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشوه چې ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېرې نږدې شلو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبه کې یوه ډاکټر ویلي چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی، خو د په وینا دا خبره هم کړې چې ویلي دي اکثر قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دغه چاودنې مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د واستول شوي لیک د پرانیستلو په مهال دا چاودنه وشوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیا بیا د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي، او ښاغلي کولیا بیا په ټوله نړۍ کې د اوکراین پر سفارتونو غږ وکړ چې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړې چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړی دومره منډې په یو ورځنۍ لوبو کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته د 344 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړ، او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا، او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي، 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان څخه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه، او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبې بچې د نیک آوټ پړاو بلل کیږي. بل سبا د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ او وړاندې په خبرونه کې. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي واځي انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بېطرفه وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا هم په افغانستان کې د سخت وچکالی اټکل کړی دی. په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړې.
په دې ځای کې د څښاک اوبو د کم سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وای په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري او هغه افغانان هم نیول کیږي چې د دې هیواد قانوني اسناد لري.
پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې تاسو داخله غولي نیولې دي په کوم جرم کې منیولې دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه او د غرض د خزو لپاره نیمه نړۍ بل خبرونه هم مهیروي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلن هم انتقاد وکړ. احمد مسعود دغه څرګندونه د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه او بخې د ازبکستان په پلازمینه د تاجکستان په پلازمینه او بخې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یو جوړ شوي کانفرنس په ترڅ کې کړي دي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس ته لسم غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نشتې څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و که چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. دی وی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده او په تاکتیکي ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره په کار دي چې انتخابات تر سره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ د پښتنه زما همکار احمد شبر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د ملک مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات تر سره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وی تر هغه چې دی په نظام کې واکمنان وی، زه فکر کوم په هر حالت چې وی کبل درېمګړې امراسي د دوی تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبري کېدلې د دولت د سکوت نه مخکي، طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاکل نظام راکې یو دوه کال موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کال کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتره سي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوستله چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا به څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی. طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلی سي ډېر زیات ماډل دی د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي. مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولی شي او په دې کې څومره حقیقت دی، زه په دې کې شک کړم. چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولی شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نفع باندې تاثیر.
که چېرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار دا خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چېرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله آماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي. چون چې د دې هغه افراد چې دي هغه به په مشرتابه باندې نیوکه کوي او نو پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شودلی، نو دا یو نو شرط تقریبا ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زه منم. چون چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري، خو زه فکر کوم که چېرې طالبان یو ځل وایي چې سیدې موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان دراسي، نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولې په افغانستان.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د یادونه وړ بولو چې د افغانستان په یو شمیر لوی خارونو کې د اف ام په چپو د ازادي رادیو خبرونه د سهار رئیس د زینستون زله عمل نشي اوریدلی، خو په لنډ او منځنۍ چپو زموږ خبرونه ان دوام لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنۍ وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وای په میلیونونو افغانان سشکل د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنی را ورسته چې پروسه شکل اوړې کابل ونیو، غنوم رستندو یانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړي. دوی وایي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کوم مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو، هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون مرسي ترازی دا پر اوځي باندې دوزو ملکان تکلیف دي. ملکان پر کلی خپل شناختل دي هغه نشته کی نور کړ د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موچاتو او چارواکو ټول نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي
بل ورته ملګرو ملتو د مرستو د همشغې دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوې دي. او چا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل شمه هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. و چاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونسپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تیره اونۍ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ژمی په درشل کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دایکوندي او بامیان د اوسیدونکو د وضعیت په څېړنه بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بنسټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې د دوی مشر میری آلن مکګروتی د غدو ولایتونو ته تللې وه چې خلک یې وچکالۍ ځپلې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان او دایکوندي اوسیدونکو له دې بنسټه غوښتي دي چې له هغو میرمنو سره مرستې وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي او د طالبانو له راتک سره له کاره ګوښه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې بامیان او دایکوندي نه دي چې د وچکالیو له امله هم خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري، بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه هم سګنې وچکالۍ ځپلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې نوی خپور کړی دی اقلیمي وړاندویونو ته په پام دا خبره کړې ده. زما همکاري فريده سيال د چاپريال ساتنې د رضاکاران شبکې له مشر عبدالهادي اڅکزي سره مرکه کړې او لومړی پرې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نخي لورایخ کاری؟
بلې، هو په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغیزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کټاریا پشپژم لیست کې راځي چې د دومره ډېر اغیزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم راتسدلې دي. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه ناورین چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي په دغه اقتصادي بحران کې. بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدېژمی په سر کې د ورشتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
اڅکزی صاحب، دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي عملي کړي تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خو دلته څو آباد چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاس سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لاغه څخه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بېوزلي په فقر دلته ډېر زیاتې، خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو موادو څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوی ونه شي.
د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوسم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کوو. د دغه سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي، اته ټیمونه ووتل. په دې اړه نور حال به زموږ د سپورټي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې واوري.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غوړ شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې معلوم شوې. په قطر کې د 2022م زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپی سیالیو کې د لندې په 11 منټه بیا هم څلور لوبې تر سره شوې چې پایله د غوړ شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې هم معلوم کړې. لومړنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ تر سره شوې چې تر یوې پزړه پورې لوبې وروسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول واه او فرانسې ته 1-0 ماتې ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوړ لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې په دویمه لوبه کې بیا استرالیا 1-0 ډنمارک ته ماتې ورکړه، چې استرالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولند څخه بریا ترلاسه کړه او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي، په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولند دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپی سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 نیټه کروشیا د بلجیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کوستاریکا د جرمني پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي. د یادونه ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولند، نیدرلند او امریکا متحده ایالات هم وتلی دي او دا پړاو سیالي به د دسمبر په 3 نیټه پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي، چې په هغوی کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد د سفر قانوني اسناد هم لري. نور حال زموږ د مشال راډیو خبریال نیاز علي په رپورټ کې اوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر پخپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 130 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغان عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلي دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنډې درول تر دویم ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي، پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولی نیولی دی، په کوم جرم کې منیولی دی، ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچی پولیس چې بيدا تور ردوی او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچی کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شارب د نومبر په 19 شالډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاش کې یوازې په کراچۍ کې وڅلويخ داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس مېرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حل کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خصولوک د تک را تک پلارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 10مه د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوی وو امدارنګ په 13-15 ورځې کې په مختلفو فایرونو کې په مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات هغه کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زر وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګری استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعې د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې والدا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر نه ونسه تر 10 نمبر دی چې کوم سیز راو شوی، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېرې مجبورۍ او د لوګې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په شما عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
مونږ غریب خلک یاست، مونږ مزدورې ته راغلی یاست، دا خلک د وس نه ناراضي دي، څوک د وس نه دلته ناراضي مجبورې د خاطر نه دلته ناراضي، خلک مجبور دي. یو روپۍ د 3000 روپۍ نه 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو بورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړیږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسي روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 400,000 افغان کډوال میشتي چې پکې 900,000 رجسټر دي، خو د 400-500,000 پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د غوښتنې د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغاني چې زړی شي دي، دا زمنګ نه سرافان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمنګ نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شي دي او دا افغاني خندنې را پسې کوي، دا ورته او جات خطا کو بیا نه ته خطا کو دا کو دا کا دا کا دا زړی افغاني چې موږ په سوداګان نه راکې درخواست هم دا دی چې دا افغاني موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا یو مغامو کې دې لپاره یو یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړی افغاني کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم، دغه تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وي، دا سمد نه پیږي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00-420-21-24-201. شمیره بیا تکراروم 00-420-21-24-201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. خو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
ازادي
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دیننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان د حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشوه چې د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمیر نږدې 40 ته رسیږي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی ورته ګڼو چاودنو ډیرو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د یو استول شوي لیک د پرانیستو په مهال دا ان چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یوه تبه پاول ویلان په اړه چې په روسیه کې زندانی دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمیر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګڼ شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي. د ولسی جرګې پوښانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسره تکوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چونځه د مور پلار نه یتیمه و ما پلار او مور می دواړه وفات شوی ډیر کم عمر نه ما کوشش وکه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې و ما چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پهلو کو زما مور خپل هم خدای دیو به حيات او جامع ګندلې خو ما د غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلی شي او فکر وکړي چې هر څه بند شي نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غشیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناسې کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خځې ناسې دي خپل لاسې توکي پلوریا مثلا صاب پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دې نه چې سوال وکه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړې شم چې زه ځان اوسګاری ته ورن کړم هم دا اوس زه هم داس یو څوک یم چې په افغانستان کې ما په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان د لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کوم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نه وخت راوستل شونې دي نو مړی د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده
یا وخت ما حياتي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د حياتي نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه جامې چې مونږ ګنڈلې بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیانه به بیا ماشيني ګلدوزیانه بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زمون د ژوند گاډي چلی دا ولې ما نو غوښته چې زه دې او چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نکړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دې باید نارینه یې مونږ تراوړي که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډل هنر دی کاغه مثلا حکاکی د رسامي د هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه البته زنه هم ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه وند واخلی نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیرنی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیریده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثر خزه چې تعلیم یافته وي با سواد وي په رنګنه په رنګ کور نه ځان ته کور کې پیدا کړو او ځان په مصرف کړو شی یو دغه جملې ننګار ها کې یو څو تنه مالمینه او چې په اول کې کوشش وکړي چې قرآنی کورسونه ولرو یا جنکوي ته سواد وکړي او د قرآن شریف تدریس وکړو چې وروسته هم دا پروسه به سويس ایټ کومه کړله یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو به راغله زموږ ترق تعلیم او ازرګان یې غونډې کړلې نو دروازه شات او اختر راکه چې باقی ونور جنکین راټو کوي او کورو ته راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته د موږ نه زده کړې کولی او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما پخپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو درام یو خکارو مې مریضی نه په طالبانو په اخر کال مخبل د جرمن اګور اکشن ما سي سره کارو کې سي تعلیمات ورکول خصن د شنوار په ساحه کې غنی خېلو کې او به سود کې پروژه وا سړي بتل مسجدونو ته البته به خپل سي تعلیمات ورکول او خزب مثلا په یو کلی کې چې مشرو د هغه کوټه برامړ تلې شپې ته خزې 50 خزې پغې کوم متاسي تعلیمات ورکول د امراض په کتاب مرته معلومات ورکول چې دا موږ ته په ګټه وځه کاږي وخت کې هم یو مقدار ماش جرمنیان ورکول او هم مثلا خلکو ته خدماتو او خزې مثلا په دې پوی دي چې څنګه دوه مثلا ځانونه د امراض نو ساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاک تنظیم کې په کورونه کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنې کې زده کړې.
د غې ترڅنګ خپل زده کړې کولې. مثلا ترغې چې نوې نظام راتلو او مخاتې درې نندره مخپل څلور لیواله په کور کې ختم کړو. یو سپینګیر او استاد زموږ کوڅه کې و او راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس په وی دی. اول لیول دویم لیول دریم څلور او پورم کور کې ولوسته. یعنی د ما ترې ګټه کړه چې کله نظام بدل شو ورڅ آزاد شو ان زه انټنسیو کور رسیدلی وم. نن دا په خپل هغه شایم چې امادګي و راتونکو لپاره زمونږه هیلم د جنکو نه د خزونه داده چې نو امید کېږي ما هر شپه په سیل نه شته کوشش وکړي چې زده کړو کوي او یا یو بل چا تم خیر ورسیږي خلک ته څو ورځ زده کړي دا ښه کار دی ښه پروسه ده. تاسو خپل هم خپو درېږي او راتونکو نسل هم خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو. نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي. ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده. پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي کولای سي انګلیسي زده کړي کولای سي کمپیوټر زده کړي کولای سي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقې مثلا د یوټیوب او د صفحو له طریقې پخشيږي هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است از موږ کولای سول دینه ګټه واخلو استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب څه زموږ خاص او ذوق د کولای سول سم هغه لدې مجازي نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچېره د کار نسو کولای کده سی په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري په دې وکه هم ځان کولای شو مصرفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو او مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړل، خیاطي مې زده کړل، ګلدوزي مې زده کړل او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامع خپل ګنډمه بیل دې څه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زخ کوم بیا څه زی مثلا خیاط ته خیاط کې جامع نیوی ګنډلی بیا تا بانه کوي بلې هفته تر سره ته د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چیرې یو هنر د زده وی ول هغه ته خپل خپل ځان ته ونه کوي نو خو به دا وی څه زمونږ خويند باید لدی وخت نه لدی چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه
برابری لپاره په هر برخه کې سوی یا د تحصیلی برخه کې یا مثلا حرفوی برخه کې په هر برخه کې سدوی لازم کنی کولای سی سلیغه نه استفاده وکی ګټه واخلی او مخته ولاړ سی. دا په دې معنی نه ده چې مونږ مثلا د ښوونځي ور وترس هر څه وترس، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نور لارسته نور چارسته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دی دوی کولای سی سغل ته مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایت دا یو پخ داس مونږل دینه باید ښه ګټ واخلو او د ځان د انده او راتلونکو لپاره باید لدینه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکو کې څه زمون خوځي او کاری دفتر بیرته پیل کیږي مونږ په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستان نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمن دوستانو دا ونه د رائے د حق په تړاو بس لرو دا چې خپل رائے شې ده او په قوانینو کې سره غلي ولې نقص کیږي د حق په دې اړه خبرې اترې لرو. په دې بس کې را سره ملمده محترم تاج الدین منصور سعادت افغان حقوق په پیل کې به سعادت صاحب ته راغلاست ویو. سعادت صاحب د رای او د رای د حق په تړاو کو دوستان ته معلومات ورکړي نو خبروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته استاذو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رای چې د رای د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبر او د قانون په اساس کولای شي چې انتخاباتو کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوری انتخابات. داسې موارد کې کولای شي خپل رای استعمال کړي. رای یعنی د هر شخص د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري کولای شي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي. د رای ورکولو حق یعنی د مستقل مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای شو وایي دا مکلفیت دی، هو عام حق دی. مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړي ایمانی وجدانی مکلفیت لري چې یو خیر زعیم څنګه وکولای شي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربر یاتو د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نوښ غوري هغه کس بعد تعیین سي انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولای سي د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. کدو اشتراک ونه کی خپل اهل پیدا نه کی کار لپاره زعامت لپاره او ریاست جمهوریت لپاره ولسمشری لپاره نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي. دیموکراسي مانانه ورکوي نو د دیموکراسي په حکومتو کې او دیموکراسي اصول کې د رای ورکول یو ضروری او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. کدا رای نی نو په دې معنی چې یو رکن د دیموکراسي ناقص دی او خلک نشي کولای شي د واقعي دیموکراسي تمثيل کړي.
کور ودان په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سپڅر غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی. یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلی چې پارلماني دی، ریاست جمهوری انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت منګولي سوسیو مثال ورکو د قندوی سکله قطعنامه صادروي. یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور غلط سرغلونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سکره سرغلونه وکي نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سپو شورای امنیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري دوی کولای شي چې جلسه ونیسي په مجمع عمومي کې په دې صورت کې دوی کولای شي چې په یو موضوع د حل لپاره یا د موضوع هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځکې دوی انتخابات مخه کې او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رائے وکړوي. مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد سه په ایران کې نقصي وي دي دوی تحریمات وځکې ایران باندې دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي یعنی په بین المللي سبک باندې سکل رایګری وسی دوی مکلفیت لري سه دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد او رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وځکې او په دوم پړاو کې که تحریم اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیواد باندې فشار راولي او هغه مجبور کی سی بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د لیدرشپ ماده کې یعنی دا سره غړي د هر افغان کولی شي ځان کاندید کی انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکي مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو چې متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته مخکې د واجب التعامل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکول دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویل چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول ولته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري
اساسات یې بولې او په کوم موارد کې د رای حق نقص کیږي
دغه په هغه موارد کې نقص کیږي مثلا د قانون نقص د ادبی په دې معنی چې د خلکو د نقص په معنا ده فکر یو کس وغواړي چې رای ته چمتو شي او رای وکاروي یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا شي یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد او فساد د اداري وو یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکاروي چې زړه غواړي یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی نو په دې وجه سکل دوی رای وکړول او ورسته دي د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطل دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړول چې دغه د رای ورکول پروسه مختلف لاله او دغه موضوع بخي ختمه سیوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نه غي صدغه حالت ته نقص درای و ورته ویلی سو او دغه موارد وس یو کس د خپل حق نه محروميږي او نشي کولای چې خپل خوخه کس ته رای ورکړي
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د رای حق څنګه ارزوي
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو د بخوا قوانینو سچو خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي او دا د افغانستان کې اوس واجب التعامل نه دی د افغانستان قانون نشمیرل کیږي او اوس هغه نه لري جایګه پخوانی خپل ځای نه لري نو په دې وجه موږ نشو ویلای سپوس په افغانستان کې رای کارول یا پور رای او انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بخي اصلا وجود نه لري یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ شي تشکیل شي او خلکو د هغه په مادي په اساس او د هغه د خپل صلاحیت په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي نو اوس جمهوریت نسته اوس دموکراسي نسته اوس خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کوي څه په دغه موارد په تاسو ویلې دغه په دې کې ونده واخلي او خپل رای وکړوي نو کله هغه نظامونه سم ما مخکې ویلې دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد مطرح شي بیا د رای موضوع مطرح کیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان هوس پر دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو وند مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثيل کولای شي.
دا چې د رای حق ناقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې؟
دولت دا په کار دي چې دغه دولت سره جوړ شوی دي، د ملت نه جوړ شوی دي. دولت یعنی د ملت، ملت یعنی دولت، یعنی که دولت نی ملت نسته، که ملت نی دولت نسته. نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی، خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکي چې خپل د خوښي کس ته رای ورکي، که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډیر موارد کې موږ لرو. او بعد دغه سوچ مخ کې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوي وسو، لکه د ښاروالیو، لکه د پارلماني و ریاست جمهوري و پاک نور موارد کو سه ضرورت دیدی اوس بعد تغه وسی رائے وکړول سی. بعض دغه زمينه مسائل سی، دغه زمينه هغه وخت مسائل کی یا پوخا قوانین باید په افغانستان کې عملی سی، دا ومنل سی، دغه په اساس یا لیک تعدیل سی. دوی غواړي سی تعدیل ته ضرورت دی، تعدیل دی سی هغه موارد سی د شریعت په اساس، یعنی پورتارس کې دی هغه د تعدیل سی. نور پخوا قوانین د پلیسی هغه ډیر مصرف سوی دی، په هغه باندې ډیر زحمت کیسر سوی دی. خلک قانون پوهان یعنی ام مادی او مانوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته. نو زه دا وایم چې دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سي، دا پلیسی او دغه سچ مونږ له لاس ورکړی دی هغه بیرته د جوړ سي، او افغانستان او خلکو د افغانستان وکول سي هغه سچ اراده لري، سچ رای لري، سچ دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو.
مننه کو سادات صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، داوته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو ډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه خاده او بریالي اوسئ.
واورا لالا شو بزر پاتے او مکتب تزم دزر وینا شو بزر پاتے او مکتب تزم فورا لالا